چې دي هغه بیا دادی درنو زکونکو لکه د فعال اقتصادي نفوس له لاس څخه ورکول دي، د معززو تېشته ده، یعنی د پوهانو او ماهرو کسانو تېشته ده، همدارنګه منفي اغېزات له جمهورو څخه یو ایچ آی وي د پوستکو د ناروغۍ اخته کېدل دي، بندنی هیوادو ته د سرمایې لېږدول دي، او همدارنګه د دې تر څنګ پنځم منفي اغېزه چې ده هغه د انساني حقوقو تر پښو لاندې کول دي. نو درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده چې کورنۍ دنده مو نفوسو وده او منځني عمر تشریح کړي، او همدارنګه د نفوسو څرګندوالي په هیواد کې قومي جوړښت تشریح کړي. نور نو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت لپاره پمن.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې د میراث په حق او د تقسیم په څرنګوالي باندې خبرې کوو. لمو سره په خبرونه کې میلمه د مدافع وکیل وارث خپلواک. مخکې تر دې چې خاغلي خپلواک سره خپل خبرې پیل کړو، د دوو تنو نظر د میراث په اړه اورو.
نو می اوبد د خوست ولایت یو تنو سیدونکو د کورنۍ غړي په میراث کې حق لري. د میراث هغه حق باید ورکړل شي ځکه د اسلام ورکړی دی. کوم څه چې اسلام ورکړي هغه موږ به د کلتوري دودونو قرباني نه کوو. لخویند مهیله ده چې دوی لخپل لوغه چا څخه چې دوی ورسره په میراث کې شریک دي، حق خپ جرأت سره وغوړي، هغه کپو شریعت وي، هغه کپو محکمه وي، هغه کپو هر شي وي، واخور دغه جرأت وکوي چې خپل حق وغاړي. نور خزو تام دغه فرصت برابرېږي چې په میراث کې چې لچ هر چا سره حق وي لاغوي حق واخلي.
میراث حق د ما خپل مور میده اقنت واخستل، خپل ورکل غي ورونو خپل حق باید واخستل شي. ګناه نه ده، ثواب لري، توانه او جلی د خپل فقط در فکر وکړه. د خپل اقتصادي خوي د ورونو اقتصادي خني بیا نو د خپل جلی خپل زړه ګناه نه لري. که ورته خوشی کوي زړه یې کني خوشی کوي جوړې د جلی حق ده باید وایخلي.
دران دوستانو، لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، نن له موږ سره مدافع وکیل وارث خپلواک دی. له خاغلی خپلواک سره د میراث موضوع په مرکه کې چېړو. خپلواک صاحب، په پایل کې درته وایي چې کله موږ وایو میراث، په خپله د میراث یعنی څه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې تاسو ته او د تاسو ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډېر یو ښه موضوع ته اشاره کړې ده چې اسلامي ټولنه کې دا یو اسلامي او شرعي موضوع ده چې میراث هغه دارایی ته ویل کېږي او هغه مالو ته ویل کېږي چې هغه بال دی چې یو میت، یعنی که په عامه هغه باندې وایو یو مړی، بال دی چې هغه تکفین شي، دغه کفن، دغه دفنول اول قدم کې بال هغه دی. هغه کوم حقوق چې په هغه باندې دي، لکه په هغه باندې قرضدار ده، وصیت کړی ده، بال هغه نه چې څه مال پاتې کېږي هغه ته میراث ویل کېږي. میراث هغه مال ده چې د مړي نه بال چې مصارف ورکول کېږي، دین ورکول کېږي، قرضدار د نه اخلاصيږي او وصیت اخلاصيږي، کوم مال چې پاتې کیږي ته میراث وایي.
دا میراث یوازې له کسان نه پاتې کیږي چې دوی له دې دنیا څخه ځي او که په ژوند له خلکو نه میراث پاتې کیدلی شي.
میراث اګانه شرط داده چې هغه شخص وفات شي. که چیرته شخص وفات شوی نو اوس نو موږ هغه ته نشو ویلی چې دا مال میراث شو. میراث هغه دی چې د انسان رابطه له دنیا څخه قطع شي، نو هغه چې چیرته پاتې کیږي هغه ته میراث ویل کیږي.
بله، راز دې ته چې اوس دغه میراث په چا باندې ویشل کیږي. په لومړي سر کې حقدار څوک ده او همداسې مرحله په مرحله بیا تر چا پورې باید دا ورسیږي.
میراث خو یو خاص شرایط لري چې هغه قرآن کې دغه تقسیمات راغل دي. د یو منظم شکل باندې دغه تقسیمات شوی دي چې میراث کله پاتې کیږي. هغه اول به د میراث نه اده د تکفین او د دفن خبره کیږي، مصارف ورکول کیږي. بالا هغه به اده که کم قرضداریانی وسی، د چانه قرضدار وسی، هغه به ورکول کیږي. او بالا هغه به که وصیت کړي، وصیت په دریمه درجه کې وصیت به پلی کیږي. چې که چیرته وصیت کړي چې د بال مال مرګ نه، د مال دغه ملک نه یا زما له دغه پیسو نه دا پلانی ته ورکړل شي، نو دا به تطبیقیږي. بل هغه نه که څه پاتې کیږي، نو هغه میراث بیا وارثینو ته چې دنه څوک پاتې دي، یعنی میرمن ده یا که سړی مړ شوی اوسېده د میرمن ده، دا اولادونه دي، د لورګانې دي چې هغو ته ذو الفروض ویل کېږي. په اول قدم کې دا په ذو الفروضو باندې تقسیمېږي، بال ذو الفروض نه په عصباتو باندې تقسیمېږي. نو هر یو کې قرآن کریم کې هر یو ته جدا جدا سهمونه او جدا جدا وضعیتونه ورته بیان شوي دي. مثلا میرمنې ته ورکول کېږي، نو یو پر څلورمه میرمنې ته ورکول کېږي، نورې بیا مور او پلار ته ورکول کېږي. که چیرې یو سړی وفات شو، هغه نه یو میرمنه او یو اولاد پاتې و، نو بیا په هغه صورت کې میرمنې ته یو پراتو ورکول کېږي. یو باقي مانده که چېرته اولاد نارینه اوسي، نو هغه باقي مانده ټول د نارینه کېږي، ځکه زوی عصبه کېږي، هغه ته تسلیمېږي. په همداشان پلار ته هم مور ته هم دغه ټولو کوم څوک چې د چانه میراث وړي، په اسلام کې د قرآن کریم په آیاتونو کې د هغو سهمونه ذکر شوي دي. که یو څوک وفات شو، نو هغه یو نارینه اولاد ولري او یو هم لور ولري، بیا هلته تقسیمات دادي چې دوه سهمه به زوی اخلي او یو سهم به لور اخلي. یو مکمل علم خاطر د میراث تقسیم قرآن کریم کې او په شریعت کې راغلی ده.
خپلواک صاحب، افغانستان یو داسې هیواد دی چې تر ډیره د زیاتره چارو مسؤلیت نارینه سره وي، واک اختیار یې دوی اخلي یا په زور یا په رضا باندې. دوی حتی د سړي ښځې ته میراث نه ورکوي، دوی خپل خور ته میراث نه ورکوي. دلته له قانوني اړخه که تاسو خبرې وکړئ چې دغه میرمن او دغه انجونې چې میراث نه ورکوي ورونه، دوی څه کولی سي؟ خپل حق څه رقم واخلي؟
یو څوک حق نه ورکوي، حق خو نوم د خدای ده، حق خو بهتره د میراث حق دا خو د خدای پاک لخوا تعین شوی ده. ده حق نه ورکول یو خو بدای چې په دنیا کې دای مسؤلیت ده، او دوی کوی شي چې محاکمو ته لاړ شي، محاکمو لخوا نه دا تعقیبیږي او دو ته حق ورکول کېږي. او بله دا ده که اگر چېرته په دنیا کې یو چا ونشه توانېدله چې دا حق واخلي، هغه یې تاسو د خبرې په اساس باندې چې هغوی یا ظلم کوي یا هم زور وایي، هر کار چې کوي او حق نه ورکوي، نو دوی ځان ته په دوزخ کې ځان ته کندې جوړوي. حق که د ښځې حقي، که د لور حقي، که د مور حقي، که د هر چا حق چې اوسي، هغه څوک که نه ورکوي، نو هغه ځان ته د خپل په دوزخ کې کندې جوړول دي، ځان ته په دوزخ کې د خپل پیټه درندول دي. یو خو دا بس شو، بل بس ده چې حرام خوري، تر هغه چې په هغه حق کې چې هغه د خوري که د موري که د هر چا چې اوسي، که د بل ورور اوسي، نو هغه چې تر هغه له چا حق چې د هغه لخوا حلال شوی ورته نه اوسي، نو دا حرام خوري، هغه به کې به برکت هغه به یو خوش دا خپل دنیا خرابولی، یعنی آخرت به دنیا باندې دا خرابوي. او د اخیستلو لارې داسې دي چې محاکم شته دي، محاکم شته او واضح احکام په دې مورد کې موجود دي چې څوک څه رقم د خپل حق واخلي.
لکه څنګه چې لیدل کېږي، افغانستان یو داسې هیواد ده چې اکثره مواردو کې ښځینه زړه نښه کوي چې موضوع تر محکمې پورې سي، یا دا ده چې خپل خپلوانو کې وایي دا د شرم خبره ده، بل د محکمې ته تلل خپل حق غوښتل، دا یو ډول فرهنګ نه دی. هلته که چیرې ډیر کم کسان دي چې حاضرېږي محکمې ته لاړ سي، څومره به ښیي دغه ورور یا کوم څوک چې هلته په مینه باندې پاتې دی، په آرامه باندې بدون له محکمې نه، بدون له جارو جنجال نه میراث ورکړي، د هر سړي حق ورته وسپاري.
که چېرته مونږ نظر وکړو، شرعي توصیه مونږ ته دا شوې ده که چېرته کوم حق محکمې له خوا نه اخیستل کېږي، نو دا ظلم ده، ځکه حق خو باید ورکړل شي. هغه ضرورت نه لري چې یو څوک لاړ شي محکمې ته. او رښتیا هم چې ډېر خلک دي خپل زړه نه کوي چې لاړ شي محکمې ته. لکه زموږ او تاسو افغاني دود او دستور دا نه ایجابوي چې د یو چا خور یا د یو چا مور په تېره ښځینه هغه چې دي قشر چې ده، هغوی هېڅکله دا نه خوښوي چې دوی لاړ شي محاکمو ته. نو بینان له دغه وضعیت نه هم ځینې ظالمان او ځینې هغه څوک چې حق هغه خدا نه ترس خلکی دی استفاده کوي او د خپل خویند و میند و حقونه زور خوري او نه ورکوي. خو زما نظر دا ده چې محکمې ته تک هیڅ نه شرم نه ده. محکمه د حق اخیستلو ځای ده. محکمه شرعی نصوص کې راغله ده او محکمه باندې خلک کوش چې
تاسو د خپل خبر په فایل کې ویل چې کله یو څوک مړ کیږي نو په فایل کې د دلی میراث څخه د قرضونو اخلاصي د کفن او خیراتو دغه مسایل سول که چیرې داسې یو چاته میراث پاتې سي چې هغه څوک مړ سوی دغه قرضونه بیرته ورنه کړي تاسو څه راته ویلی سئ له حقوقي اړخه له شرعي اړخه سړی خو مړ سه قرض یې پاتې سه او داسې چاته پاتې سه چې هغه ټول هر څه یو متل موږ او تاسو لرې وایي مینځر ما ټوله دي ما هغه ټول خپل ځان ته اخلي دده قرض نه ادا کوي دلته حقوقي خبره څه ده پکې
که چیرته یو څوک وفات کیږي او هغه دیندار اوسي نو اول مکلفیت دا ده چې د دل میراث څخه هغه ته باید دغه قرض ورکړل شي که چیرته ورثه قرض نه ورکوي نو بیا دلته محاکمه کې اصول شته دي په حقوقو کې د اصول شته دي چې سره قرض دی د خپل قرض ترلاسه کړي یعنی هغه اتمن چې کوم دین ورکړی ده هغه به اسناد لري شاهد به لري یا به هم همدغه څوک چې وفات شوی ده به د خپل اقرار کړی دی او چا په مخ کې نو که چیرته ورثه نه ورکوي نو محاکم حکم کوي او محاکم بیا د ده له جایداد څخه چې چیه میراث پاتې دی هغه په اصولو کې داسې ده چې دا بیا خرڅوي او چې کله خرڅ کړل بیا ده ته د قرضونه او وصیتونه اجرا کیږي یعنی دا داسې نه ده چې د ټول د وارث په زړه باندې اوسي او وارث که وغواړي دین ورکړي او که وغواړي دین ورنه کړي دا په دې شکل باندې نه ده دلته اصول شته دي اصول کې اول دین ثابتیږي چې کله دین ثابت شو بیا که میراث نه چې پاتې بیا به میراث کې هماغه به هماغه شخص ته ورکول کیږي چا چې قرضدار ومه او کنی بیا د همدغه ورثې نه چې هر څومره سهم اخیسته بیا کوی چې د ورثې نه واخلي دا قرض
بله د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې کله ناکله بیا دام لیدل سوي چې د میراث په سار په کورنۍ کې جنګ او جنجال کې د ورونو ترمنځ که څه هم برخه خو معلومه ده په قانون کې په اسلام کې چې د هر سړي څومره حق رسیږي خبره په دې چې تا ښه برخه واخیسته ماته د خرانه کړه تا ښه پټی واخیسته ماته د خرانه کړه یو غټ جارو جنجال تر یو بل ژوبلولو تر یو بل وژلو سره رسیږي په دې اکله باندې موږ غواړو تاسو خبرې واورو
مال خپله خوږ ده او اکثرا کله چې تقسیم د مال راځي په دوه کې شخړه ترمنځ کیږي شخړو ته ضرورت نشته لکه څنګه چې هر یو پیږي د خپل په برخه باندې لارې هم موجودې دي او د میراث مال په دا شکل تقسیمات میشه چې د هغه کې اعلا او ادنا کې ټول سهم شي نو بیا په دې صورت کې هیڅ موضوع د جنګ یا د جنجال نه کیږي ځکه په یو ساحه کې یو میراثي ځمکه ده چې هغه اعلا د هغه کې قیمت ښه ده د هغه ارزښت ښه ده د هغه حاصلات ښه دي د هغه لاره لري په لسها او ښېګڼې لري نو په دې صورت کې باید د تقسیم په وخت کې څوک کوم ملکان چې تقسیم کوي په تقسیم کې د خپل توجه مساویانه کې سهم ورکړل شي په دې صورت کې به هیڅ نوع جنجال ترمنځ کیږي نه بل موږ کیلو په باندې کې متاسفانه داسې رواجونه دي چې ځمکه اعلا او ادنا باندې نه تقسیموي بس ځمکه اټکلي باندې تقسیموي چې دا اتا او دې ته نه ګوري چې دا یو ځمکه ښه ده یو ځمکه خرابه ده یو ځمکه وبلري یو ځمکه وبنلري نو یو ځمکه چې دا هغه یو کودال ده نو دا شان په نظر کې چې موږ ونیول شي نو بیا په هغه صورت باندې هیڅ نوع جنجال نه جوړیږي توصیه دا ده چې تاسو اول دغه سهمونه ټول علل سویه کې مساوي که یو چیرته یو ځمکه خرابه وي او یو ځمکه ښه اوسي نو هماغه ځمکه د دواړو مساوي په شکل باندې تقسیم شي تر څو د شخړو زمینه پاتې نه شي او دا د وارثینو په منځ کې جنجال سبب ونه ګرځي
خپلواک صاحب په آخر کې به د میراث په اړه د تاسو یو پیغام هم اوریدونکو ته ولرو
پیغام دا ده چې کوم میراث چې پاتې کیږي کم خلکې چې د وارثین دي هغوی د ځن نه کوي د تقسیم په میراث کې ځکه میراث چې څومره پاتې کیږي هماغومره وخت منځ کې د وارثینو په منځ کې شخړې پیدا کیږي که چیرته یو څوک وفات کیږي نو زر تر زره د هغه مال میراث کي او هغه د تقسیم کي که په هغه باندې وخت تیریږي نو دلته د وارثینو په منځ کې شخړې ترمنځه کیږي ځکه یو څوک یو څه موده یې خوړلي او هغه ته دا خوږ شوی بیا په تقسیماتو کې مشکل ایجادیږي له سمدستي چې چیرته یو څوک وفات شو د هغه نه میراث پاتې شو نو بل دی چې دوه درې ورځې تېرې شوې په څلورمه پنځمه یا شپږمه ورځ باندې د ده مال میراث تقسیم شي او هر څوک د خپل حق ته ورسول شي تر څو آخر کې دوی د وارثینو ترمنځ کوم جنجال پاتې نه وسي
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندي سلامات
سلامات اوسئ تاسو نه مننه
درن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د میراث په حق او په ویشلو باندې خبرې وشوې. لمو سره میلما او مدافع وکیل وارث خپلواک.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي
ازادي رادیو څلور وشتاته.
دران دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلې په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلم دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست. وطن دوست په پایل کې د هر وګړي لپاره د کار کولو په حق باندې خبرې راته وکړي.
تاسو تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هغه یو خبر ده چې کلاس و درېږي خوله درېږي، نو د لاس تر یدل معنی دا چې بیا نو اخلی پخلی نه پیدا کیږي، بیا په کور کې د خوراک لپاره څه نه پیدا کیږي، نو ژوند درېږي. کله چې ژوند درېږي یا یو د کورنۍ مسؤل د کورنۍ مشر یو دیوال ته درېږي یا هغه د چا په اصطلاح کولنګ پرګاره درېږي، لامدغه ځای څخه د یوې کورنۍ د یوې ټولنې بدبختي پیلېږي. همدغه ځای څخه جرمونه سرچینه اخلي. همدغه ځای څخه بیا د کورنۍ سرپرست دې ته اړ کیږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره یا لار ونیسي یا د یو چا کور تور واوړي یا غلا وکړي او یا هم داسې وکړي چې له وطنه مسافر سي پر خطرناکو لارو باندې نور هیوادونو ته مخه کړي، داسې هیوادونو ته چې هغو هیوادونو ته ورتګ هم مرګ دی، ام هلته اوسېدل او ژوند کول هم مرګ دی. نو چې کار نه یې سلګونه مشکلات همدلته راپیلېږي.
یو خو دا موضوع ده چې کار د هر وګړي حق دی، بله بیا د کورنۍ موضوع ده چې هغه نفقه ګټونکی باید کورنۍ ته یو څه پیدا کا. دغلته چې له خلکو نه د کار حق اخیستل سوی وي، د دغې کورنۍ چې په هغه کې ماشومان دي، په هغه کې سپین سری دي، د دوی حق څومره تر پښو لاندې شو؟
دلته څو حقونه دي چې کورنۍ بیا نه لري، لاسرسی نه ورته کیږي. د زده کړو حق دی، د راتلونکي د ژوند د انتخاب حق دی، په کورنۍ کې د اخلي پخلي حق دی، د شو کالو د شو جامو اخستلو حق دی. د بیلګې په توګه که په یو کورنۍ کې د کورنۍ سرپرست کار ونه لري، نو د دغه کس اولادونه زده کړې نسي کولای، ځکه هغوی هم مجبور کیږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره پر درنو کارونو باندې پیل وکړي. یا ولاړ سي پر کثافاتو باندې وګرځي، پلاستیکانو نور شان اوسپنې راټولې کړي وی پلوري کورنۍ په وساتي، یا وچه ډوډۍ په کوڅو کې یا زاړه چمپلان په کوڅو کې رانیسي هغه بیا وپلوري کورنۍ په وساتي. همداراز په کورنۍ کې هغه نجونې چې عمرونه یې 15-16 ته رسېږي، کله چې په کورنۍ کې د کورنۍ اقتصادي ستونزې زیاتې وي، نو بیا مجبور کیږي چې خپلې 15-20 کلنې لوڼې په پیسو وپلوري. همدلته بدبختي راپیلېږي. همدلته د یوې کورنۍ د بدبختۍ بنسټ شول کیږي. نه یوازې دا چې پر کوچنیانو پر لویانو باندې به یو زحمت لرونکی عمر و ژوند تیریږي، بلکې د هغوی حقونه ټول تر پښو لاندې کیږي، ختمیږي، له منځه ځي. یوه نجلۍ بیا دا حق نه لري چې په راتلونکي کې خپل ژوند لپاره وړ کس وټاکي. یو ځوان چې په دغه کورنۍ کې رازوانیږي رالویږي، هغه دا حق نسي لرلی چې خپل په خوښه څوک انتخاب کړي، یا خو انتخابولی نسي، یا داسې دی چې انتخابیي وس یې نه لري. د همدغه وس لپاره به بیرته مجبوره کیږي، په درنو کارونو به لاس پورې کوي، یا به غلا کوي، او یا به هم نورو هیوادونو ته د مزدورۍ او د پیسو ګټلو لپاره ځي. یعنې په کولی کې په ټولنې کورنۍ هغه مال بدمرغه کیږي، کډوالی هغه مال رامنځته کیږي، له وطن څخه د فرار موضوع هغه مال رامنځته کیږي چې کله کار نه وي، کار اهلي کار ته نه سپارل شوی، یا په کل کې کار نه وي چې د کورنۍ سرپرستان خپل اولاد ته د ماښام یو ګوله ډوډۍ وګټي.
بله وطن دوست صاحب، د ګڼو افغانانو په خبره ورځ تر بلې په دوی باندې شرایط قیدیږي، دوی کار نشي کولای. دوی ګڼ حقونه تر پښو لاندې دي چې یو حق همدغه د کار حق دی. تاسو فکر کوئ آیا حاکم نظام په دې باندې پیږي نه چې کله په یو مملکت باندې دوی حکومت کوي، دوی حاکمیت کوي، باید دغه ټولې ستونزې په نظر کې ونیسي، خلک درک کړي چې دوی څه ته ضرورت لري. دوی پوهیږي نه دوی افغانان په تنګ کوي. اصل لامل د تاسو په نظر څه کېدلی سي؟
په تیر کې زموږ همداګي لاوه چې په جمهوریت کې یو کس په واک کې و، بیا به هغه خپل خیل او خپل خپلوان پر ځان راټولوله. موږ دا فکر کاوه چې طالبان شاید پر هغه لار لاړ نه سي. اوس په اوسنیو وختونو کې چې موږ وینو، موږ یې څارو، ان دوی خپل هم طالب پلویان یا طالب مسولین پر بل نیوکه کوي. موږ وینو چې یو مسول د خپل کورنۍ 12 کسان په اداره کې په دندو ګمارل دي، بل مسول 6 کسان په دندو ګمارل دي. دغه حالت ناسم دی. دغه حالت موږ په جمهوریت کې تجربه کړ، ځان یې وکړ، ځان یې همدا و چې ټول جمهوریت رنګ سو. نو طالبان که د هغوی پر قدمونو باندې پښې ژدي، پر هماغه نقش قدم باندې روان وي، دوی هم له زیان سره مخ کیږي. یو وخت هیڅ چا داسې فکر نه کاوه چې جمهوریت کې رنګ سي، شل کلن جمهوریت رنګېدای سي، نو طالبان حکومت هم رنګېدای سي. ښه خبر دا ده چې د حکومت وظیفې چې دي، دا د چا خصوصي نه دي، د چا ملکیتونه نه دي، باید وویشل سي. وړ کسان ته باید ورکړ سي، خپل ولس باید پر ځان راټول کړ سي. همدا ولس دی چې حکومتونه حکومت پر کوي. کچېری ولس نه وي، حکومت پر چا کېدای سي؟ نو تر ټولو ښه خبر دا ده چې همدا حکومت خپل ولسونو ته غېږ ورکړي، خپل ولسونه پر ځان راټول کړي. خپل ولسونه باید د غربت له امله پاکستان ته ولاړ نه سي، څو هلته پنجاب داعش ورسره جوړ نه کړي، او ایران ته ولاړ نه سي، چې هلته ایرانیان فاطمونو زینبون ورسره جوړ نه کړي. که افغان حکومت غواړي چې د دوی خپل ولس سبا پر دوی باندې حمله ونه کړي، سبا د یوې ډلې د یوې استخباراتي کړي ښکار نه سي، سبا د همدې حکومت په وړاندې وسله پورته نه کړي، همدا ښه وخت دی چې ولس څه غواړي هغه ورکړي. ولس چې کار غواړي باید هغه ورکړي سي.
که په غټو ستونزې خبرې وکړي چې کله کار نه وي، کوم جنجالونه، کوم ستونزې رامنځته کېدلی شي؟
څونه چې افغانستان کې بیکاری رامنځته کیږي، په هماغه اندازه زموږ ځوان قشر له هیواد څخه پرار ته مخه کوي، مجبور کیږي د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره څه وکړي، کار وکړي، کار ولري. که چیرې زموږ ځوانان د کار په لټه نورو هیوادونو ته ځي، نه یوازې دا چې هغوی به د مرګ ژوبلې سره مخ کیږي، پر لارو به وژل کیږي، یخ به وي، حیوانات به یې خوري، پر قاچاقي لارو به د ایران او د نورو هیوادونو پولیس وژني، بلکې په کلتوري برخه کې هم دا زیان دی، او په سیاسي برخه کې هم دا زیان لرلی سي.
د دې چې کسانو کورنۍ او د څه کول په کار دي چې هغه مسؤل کس چې باید دوی ته نفقه راوړي، دوی د کالی هغه مخري، د سره څومره وګه ورکړي، څومره دته ډاډ ورکړي، څومره خپلې غوښتنې چې مثلا دا شی په کار دي، هغه شی په کار دي، دغه رقم کړي، تر څو دغه کوم کس چې له یوې خوا دولت کار نه ورکوي، له بلې خوا کورنۍ هر څور نه غواړي، په ده باندې ټول فشار رانیسي. کورنۍ ته غواړم تاسو خبرې ولرم.
په کور کې دونه څه داخلي پخلی لپاره وی چې څوک ژوند په وکړای سي، او که څوک په کور کې هیڅ نه لري او یو هفته پر لپسې شپشت په کور کې خوړلې، نو دا کورنۍ خو غواړي له هر څه سره کېدل سي، له لوږې او له تجې سره نس کېدلای. نو چې په کور کې څه نه وي، دا د کورنۍ وسر پرسته څه وایي، کوم پیغام ورته وړاندې کی؟ په تیر کې خدای سي و چې کنارینه به بیکار سو، د شوزو لپاره ځینې ځایونه کارونه و، ځینې د خیاطۍ کورسونه و، ځینې موسسات و چې د غالي اوبدلو ځایونه درلرله، ځینې موسسات و چې خويندو کار کولای سو، ځینې لاسي صنایعو، ځینې نور کارونه کېدل. یا داسې و چې اقتصادي حالت ډیر سم خويندې بده، نورو شتمنو په کورونه کې کالی پرول لغوي ته به ډوډۍ پخوله، نن سبا کارون هم نست، هغه هم له منځه تللی دي. نو د کورنۍ غړي به د کورنۍ سرپرست نور څه وایم، دا ورته وایي چې لاړ څه، که زهر ارزان وي یا که زهر څوک په پور درکوي، زهر په پور رانیسه، له دغه ژوند چې هر دي دکې مرګ مرګ دی، راځه چې ټوله نور له دې ژوند څخه لاس واخلو او نور ځان ووښنو. په ژوند کې دوه شان دي، یو ضرورتونه دي، اړتیاوي دي، بل پرمایشات دي. په کول کې خويندې او ورونو هر څوک چې دي، خو باید په دغه حالاتو کې چې اقتصادي ضعف دي، اقتصادي مشکلات دوی باید له پرمایشاتو څخه لیرې سي. یوازې ارتاو ته پکتو هغه شانت پکتو چې بيخي هیڅ نه ورسره کیږي چې هغه درې وخت یا دوه وخت اخلي پخلي دي دغه کې د کمونه وکي سپما دي وکړي د کورنۍ سرپرستان دي ډیر نه په تکلیف وي پرمایشات هغه مال د پریز چې کله په اقتصادي حالات سم سو سمې ولیدي بیا کول چې هغه پرمایشات مکتب لار سی واغان تر سره سي
او کدا وضعیت هم د شپات چې لوي خونه کار ونه وسیله بل خو د کورنۍ اړتیاوي وي وضعیت څومره خطرناک کیدلی شي
دا زیات خطرناک کیدلی شي غربت د جرمونو مور ده بیا به دا سي چې بیا به څوک په هیڅ سیمه کې ځان امن او خوندي ونه غړي هر څوک بل همدا فکر کوي چې یو سیمه نه په یو سیمه کې به غلطه ولاړ یا پر سر به میته پنکچر را نیسي یا به په چاړو چاکو وي او څه چې زما سره په جیب کې دي یا په لاس کې را سره ستا هغه به مرات اخلي
څو لري تاسو حکم نظام ته دوی څه وکړي چې وګړو ته د کار زمينه برابر شي
حکیم نظام ځان ته وایي چې موږ عمري عدالت پلی کړی دی یا پلی کوو کم تر کمه د عمري عدالت یوه پاڼه ولولي همغه دي تطبیق د زرګونو ځوانانو د کار زمینه به برابر کړی وي او غوی به له غټ بحران څخه ژغورلی او غوی به له دغه خطرناک لارو څخه چې دوی سفرونه پر کوي ایران او ترکیه او نور هیوادونو ته ځي راګرځولي وي تر ټولو شکارداري چې اوږدمهاله قرضې ورسره وسی هغه بانکونه وي که موسسات وي او شخصي پنګوال وي دا ډیر شدی دا کولای شي چې زرګون کسان پر کار سي خپل طالبان هم شهیدان دي چې ولس له لوږې سره مخ دي نه یوازې دا چې موږ هر ورځ راپورونه لولو چې یونیسف څه وایي او چا څه وایي او نور څه وایي چې 100 میلیونه افغانان چې دی هغه له لوږې سره مخ دي ماته ځینې خويندې ځینې ورونه ماته میسجونه کوي باور مو وسه چې اوس پنیز زړه غواړي چې سړی مازه ژغ واوري دا سي خويندې دي چې هغه وایي چې په میاشت میاشت د غوړي جوړي مخ نه دلدلې د دیګ مخ نه دلدلې چې دیګ څنګه دی په میاشت میاشت انداس خويندې هم ستا چې کونډیان دي چې مشته میسجونه کوي ژغونه راسرسته چې کله کله موسسات راځي پر مسجدونو باندې ګرځي بیا هغه کسان لیکي چې هغه د موسساتو یا دغه ورکړي مستحق دي چې باید موسسات څوار کړي اخلي پخلي لپاره نقطه پیسې ور کړي یا هم وړو غوړي بل څوار کړي باور مو وسه هغه ژغونه زموږ سره ډیر ستا چې دوی وایي زنشتمن د خپل کورنۍ غړي پکښ لیکي دغه کونډیان نه لیکي یا چې لیکلي نمونه بیرته للی څخه ایستلی هغه په غلس کې چې پخوا نوم هغه نوم ورڅ ایستلی پر ځای د څوک لیکلی وی چې هغه واسطه ولري هغه یو څوک ولري نو حالت دردونکې دی هله مودا د چې حالت ژر تر ژر تغیر سي که تغیر نسی لوژه ډیر غټه بدمرغی ده ډیر لوی بدمرغی د همدې لوژه څخه ډیر بدمرغی د همدې لوژه څخه رامنځته کیږي هله مودا د ارزو مودا ده چې حالت تغیر سي خپل مسولین خپل پر پلانونه باندې او خپل پر موضوعات باندې او پر خپل کروڑو باندې لسره بیرته غور وکړي همدې ولست مراجعه وکړي همدې ولست دا سی غیر خلاص کړل لکه څنګه چې دوی خپل وای چې موږ عمري عدالت پلی کوو یا عمري عدالت موږ رامنځته کړی دی هله مونږ دا چې همداسي وسی
ډیر زیاته مننه وطن دوست صاحب تاسو ژوندۍ سلامات اوسئ
خوشاله اوسئ ډیر مننه
درن دوستانو دا د دیونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبري وشولې لمک سره په خبرونه کې میل ما وده بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست تر بیا پر ځکه چې است الله ممال او ملګری
سم رب ملي سم رغرانا زندگی تیرو تانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو سم ربی منی سم رگرانا زندگی تیرو تانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو جانان په غم دې پوهن کړو داس دې ورکو چې دې ځان په غم دې پوهن کړو دزما کې غما د اسمان په غم دې پوهن کړو
اوس ډیر لري د مکان زندگی تیرو ستانه بغیر خوګا جانا زندگی تیرو وجود پر ہرو